سربیره له هلمند د بوست رادیو پاړه راپور برابر کړي.
د رسنوي کارونو په مجموع کې اول ځان دروم د پخوا پرتله کمزوري سیوی لاملونه
په هنر جاج کې لا لیکوال او قامپال سیاستوال شمس بونیری سره د لرو او برو پښتنو په فرهنګي اړیکو غږیدلیو.
په خپیا طریقو باندې د مداخلت خبره کړې ده، پښتنو د خلاف جدوجهد کړې او روان ده.
فنکار برخه کې لا شاعر او ژباړن میر احمد یاد سره د هغه په فن غږیږو.
تا باندې هم د اسمان قامت غرور باز، ته هم په خاموشه چغو بل چا په سجاړي.
زرپانه کې با لنډه کیسه لیکونه واوري.
غږ واورېدل شو. د دیواله څنګ ته د پښو په سر کې ناست، څو دقیقې وروسته د دروازې خلاصولو غږ پورته شو.
په ادب جام کې به د قاضي میر احمد شاه رضواني د ژوندانه احوال واوري.
رضواني نه یوازې دا چې یو پوخ لیکوال او په نثر کې د قوي لاس خاوند دی، بلکې یو ډیر ښه او قوي شاعر هم دی.
او په ورېښمین خیال کې به لیکلمه شوی شعر واوري.
ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړې بیلې، ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړې بیلې، او پرې اخلم قلمونه کتابونه په هنتون کې را تبیا یو چارا کړی.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په پیل کې مریم توخی ته وکیږو چې د تیرونی فرهنګي خبرونه را ټول کړی دي.
د پروان ولایت د توپدری یا استوپی د لرغونی ساحې د کندنو او بیا رغونې د دریمې دورې کار پیل شو. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت په دې ساحه کې جوړه شوې وه، د پروان والی فضل الدین عیار د توپدری د لرغونی ساحې د کندنو او بیا رغونې د دوام پړاو د کار د پیل کېدو له امله مبارکي وویله، او د هېواد د تاریخي ځایونو د بیا احیا کولو او رغونو په لاره کې یې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فعالیتونو او هڅو له امله قدردانی وکړه. او ویل چې د توپدرې د استوپی ساحه یو ارزښتناکه لرغونی ساحه ده او زموږ د تمدن او تاریخي هویت څرګندوی ده. د وویل چې د دغې تاریخي ساحې بیا احیا کول او رغونه د سیمې اهمیت او ارزښت زیاتوي او د هېواد د اقتصاد په وده کې ستر رول لري. وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري د توپدرې د لرغونی ساحې د دویم پړاو په باب څرګندونې وکړې او ویل چې د کیندنو دویم پړاو د لومړی او دریم پړاو په نسبت توپیر لري. په دې معنی چې د کیندنو کار د استوپې له حریم څخه وتلی دی او انګړ یې تر کیندنې لاندې نیول کیږي، چې دغه پړاو 390,000 امریکایي ډالر لګښت غواړي چې د اچکو موسسې لخوا تطبیقیږي. د دغه راز وویل چې د کابینې په غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د وړاندیز پر بنسټ د هېواد په کچه تاریخي آبداتو د بیا رغونې لپاره هم بودیجه په پام کې نیول شوې ده. د پروان ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالواحد هاشمي وویل چې د توپدرې د استوپې د بیا رغونې کار په دوو پړاوونو کې تر 80% پورې او د هغې د کیندنو کار تر 30% پورې پرمختګ کړی دی. په خوست ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د لنکن هومانیز مرکز په نوښت د سولې تر نامه لاندې پسرلنۍ مشاعره په داسې حال کې جوړه شوه چې لسګونه شاعرانو، فرهنګ پالو او د ادب مینوالو پکې ګډون کړی و. په جوړه شوې مشاعره کې د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت مشاعرې ته په پیلیزه وینا کې له شاعرانو وغوښتل چې تل د سولې او ورورولۍ لپاره کار وکړي او د شعر په ژبه د سولې غږ پورته کړي. د ویناوالو له برخې وروسته ګڼ شمېر شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو شعرونه واورول چې د شعر په ژبه پکې د هېواد پالنې، ورورولۍ، سولې او یووالي پیغام وړاندې شوی و. وروسته خبر دا چې د افغانستان د ژورنالستانو د مالی ملاتړ صندوق شپږ تنه هغه خبریالان چې عاجلو درملنو ته اړتیا درلوده نقدي مرستې وکړي. د متقاضیانو غوښتنه د موظفې کمیټې لخوا وڅېړل شول او هغه شپږو تنو خبریالانو ته چې سندونه یې بشپړ شوي وو او عاجلو درملنو ته اړتیا درلوده د مرستې مستحق وپېژندل شول او هغوی ته اختصاص شوې پیسې د صندوق د رهبرۍ د هیئت په شتون ورکړ شوې. خبریالې شکریه چې له څه مودې را په دې خوا د سرطان په ناروغۍ تاوه د نورو پاستازیتوب د صندوق د مرستې لتر لاسه کولو وروسته له جمهور رئیس غنی څخه د دغه صندوق او د صندوق له رهبری هیئت څخه د دوی د مرستې په خاطر چې په دو طلبانه توګه د رسنیو د کورنیو په خدمت کې دي مننه وکړه. د یادونې وړ ده چې له ژورنالستانو څخه د مالی ملاتړ صندوق د توان تر حدوده پورې د خبر رسولو لپاره د اړو خبریالانو او د شهیدانو د کورنیو ملاتړ کوي.
رسنۍ د پیغام رسولو، تفریح ورکولو او امر روان د ترمیمولو دنده پر غاړه لري. په دریمه درجه ټولنو کې د رسنیو پر وړاندې ګڼ خنډونه شته او بیا په هغو سیمو کې خو ستونزې لا ډېرې دي چې امنیتي مشکلات لري. هلمند چې یو له جګړه ځپلو ولایاتو څخه دی، سره له دومره ډېرو ستونزو بیا هم رسنۍ پکې فعالیت کوي. هلته یوه محلي رسنۍ بوست 11 کاله نشرات وکړل. دا چې دا راډیو څه ډول 11 کاله نشوه، زموږ همکار الیاس ته یې پرې راپور برابر کړی.
دلته یو شمېر کسان دی واړه تعمیر په انګړ کې د خپل یو لسکرن مزل لمانځه نه کوي. په هلمند کې که څه هم ګڼې راډیوګانې د اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، خو بوس چې په 1908 لمریز کال کې په فعالیت پیل کړی دی، څنګه یو لسکلن شوه؟ د دې راډیو مشر عبدالسلام زاهد چې پخوا ګلدوزی کول، اوس د بوست راډیو په برکت مشهور شوی دی او د رسنیو د ډګر ستوري بلل کیږي. زاهد وای تعمیرونه او ودانۍ ډیر بدلی را بدلی کړي، خو د معیاري خپرونو تر اسري کرشي ونه وشت. ښاغلی زاهد چې د بوست راډیو د ولسی مکلز مناسبت یو واړه خو منظم پروګرام ته خبرې کولی ویل، اوس هم د ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره سره خپل کارونه مخته وړي.
مقصد د دې رادیو د جوړیدو څخه دا و چې موږ خپل د ولس او خپل د هیواد خدمت وکړو، بل په دې کې هیڅ هدف نه و. د رسنیو کارونه په مجموع کې اول ځان دریادوم د پخوا پرتله کمزوري سوي. لاملونه ډیر زیات، د ځای نشتون دی، د همکارانو ډیره کمه اندازه معاش دی چې موږ چاته معاش نسو ورکولی، خو بیا هم کور ودان دلته شش قدرونه راغلي دي. مفت کار کوي خپل د ولس لپاره، همدارنګه د برېښنا لوړې تعرفې دي چې موږ یې دغه ته مجبوره کړي چې برېښنا هم بیخي قطه کړې. ډاکټر صاحب اشرف غني د خدای لري دوی چې راغلي دي فقط پر موږ ډېر ټکسونه ډېر کړي دي، نو ټکسونه مو مالیات مو بیخي ډېر لوړ دي. نو که موږ کمزوري شوي یو، دوستان ته زدوامه چې علت یې دغه دی چې مشکلات مو ډېر.
عبدالسلام زاهد ول د دې ټولو ستونزو سره سره د برېښنا بل، د فریکونسي، د جواز لګښت او مالیه، د تعمیرونو کرایه او د کارکونکو معاشونه او مصارف پر وخت او بل جرمي ورکړي دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډېرې غیر رسنۍ د فریکونسي او نورو مالیاتو د نه تحویل لامل تړل سوي دي او یا هم د سخت مالی ستونزو لامل د لویدلو په حال کې دي. د دې رادیو د بریالیتوب راز هغه خبرونه یاد کړی چې د ټولو ټولنیزو، مذهبي او کورنیو اساساتونو سره هم نظر خو د اصلاح لپاره جوړ شوی. دلته د اوریدونکو ګډونکو په صفت راغلي کسان د نورو دولتي او خصوصي غونډو په خلاف د هلمند د نږدې اکثر ولسوالیو او سیمو څخه دي. د دوی شمیر د غزاینو څخه هم راغلي دي چې د طالبانو په ولکه کې دي. د بوست راډیو اوریدونکو په ځلا مطمئن ول، موږ د خپل فکر او حالات ترڅنګ حتی د موسمونو او ورځو په مناسبت ځانګړي او شیخ پرونی اوریدلې دي.
د بوست راډیو خبرونه سوال چنم ز خوان اخم او اوریدونکو خوان دي نه او مشتاق خبرونه په ځل پورې دي چې موږ د اوریدونکو نظرونه چې خبرونه موږ ته په ځل پورې دي او خلک هم په شاله دي، موږ هم په شاله دي. په تله یو تر نورو مو سوال کې چې دا خبرونه موږ لپاره جوړې کې و چې دا یو څه موږ پښتنې کړي دا زموږ په شاله دي. نو موږ د غوانو چې د ځای سره څه شي موږ ته دا روان دی راځي چې دا خبرونه جوړې کې لا کاوتوري چې راځي چې جوړې کړي دي.
بوست رادیو خپل خبرونه پر 90.1 FM څپاکوي. په هلمند کې د مهال یو دولتي او درې خصوصي تلویزیونونه او د ملي رادیو ترڅنګ اته خصوصي رادیوګانې فعالیت کوي چې د خاور په نوم یوازې یو تلویزیون د نامعلوم دلیلو له مخې تر دوه کال فعالیت وروسته خپل کارونه درولې دي. اما په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې 40 رسنیو د مختلفو دلیلو له امله فعالیتونه درولې دي چې 15 په مرکزي زون، 4 په لویدیز او نور په شمال او کابل کې دي. په دوی کې 4 تلویزیونونه، 10 رادیوګانې، 3 چاپي او 2 آنلاین رسنۍ شامل دي.
کچری د نړۍ تاریخ ته زیر شونو وبګورو چې قومونه په دوو دریو آن له هدا په زیات ټوټو وشل شوی لمنځتللی او کله نا کله بیرته سره یوځی شوی. دا بیلخت بدلون او بیرته یوځی کېدل کله وی خو د سیاسي ملحوظاتو پر بنیاد وی، لبل خو فرهنګي اړیکی او راشه درشه هم پکې مهم رول لوبول شي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له کامپال لیکوال او شاعر شمس بنیری سره د پښتنو د فرهنګي اړیکو په غښتلتیا او پیاوړتیا خبرې کوو.
هنر جاج
د شمس کداره توای چې که څام د وخت تړاکونه او جبرونه خو په پښتنو باندې ډیر زیات راغلی دی او بیا یې په سینه باندې یو لویه کرخه کش شوې ده، څنګه کولای شو چې د فرهنګي راکړې ورکړې په اساس پښتانه سره یو ځای کړو؟
ټول نولنې خبردار چې قومونه د خپل آبادۍ او ازادۍ لپاره او د خپلې خاورې لپاره مبارزه کوي او پښتانه همیشه لپاره د پلنګي خلاف هم او د پیرنګینه پس چې چا هم دلته په خوپیا طریقو باندې د مداخلت خبره کړې ده، پښتنو د هغې خلاف جدوجهد کړې او روان ده. اوس دا د وخت او د حالاتو یو واضح سوال دی مونږ لر او بر پښتنو ته، کوزو پښتنو ته او بر پښتنو ته، چې چا چې هم دا کرخې را کړې دي دا د دې خاورې او د پښتنو دښمنان دي. په دنیا کې ډېرې کرخې راښکلې شوې دي، دا د جرمن کرخه په هغې کې یو ثبوت دی. د پیرنګیانو یو خبره چې د هانګ کانګ په نوم یو جزیره اغستې وه، دا یې آزاده ساتلې وه، خو چې په خلقو کې احساس پیدا شو نن هانګ کانګ په دنیا کې نشته، د چین برخه وه، او هغه جرمن چې په دوو روسو کې مشرق او مغرب کې وو دا خبره، او چې دا غیر حالات باندې کم غیر منطقي یا د مذهبي پنوم باندې په پا پاکستان کې دلنه کم شی په میراثه کې پیرنګي پرېخو، د بنگلاديش په شکل کې دغه لپاره مبارزه، د جبې لپاره او د خپل قومي حقوقو لپاره مبارزه او دغه ثبوت چې کوم دی دا مونږ ته دی. لهدا د وخت سوال دا دی، وخت او تاریخ د کوزي پښتنو د بارو ته پښتنو نه تاسو کوي چې دا راخکلي کرخه پردی دي، د دې راخکلو کرخو په خلاف باندې مبارزه کول او په دې کې دواړه لاسونه یو ځل شریکول، دا اواز د یو طرف نه او د بل طرف نه، بلکې د دواړو طرف نه په مشترکه تور په کار دی چې موږ دنیا ته د خپل تاریخ په حواله باندې د خپل وحدت خبر ورکړو.
دغه لاست یو کولو او دغه اړیکو د غختلتیا لپاره څه پکار دی؟ اوس برو پښتنو او کوزو پښتنو ته څه پکار دی چې د دوی ترمنځ دغه اړیکې لا پیاوړې او غختلې شي؟
سیاست د خلقو د راغونډولو او د پروګرام ورکولو یو نامه ده، بیا حکومت د هغې ادارو د چلولو دپاره د خلقو د مرضۍ مطابق راتل د حکومتونو په شکل کې یو لازمي امر دی. لهذا د افغانستان په خاوره کې په هرو حالاتو کې په سختو حالاتو کې دلته حکومت دی، حکومت دی کوزه پښتنو باندې د اغزه جابر قوتونه چې پرنګي په میراث کې کوم پاکستان ساتره ورکړی وو، هغه په هر حالات باندې زمونږ د پښتنو د یووالي مخالف دی. لهذا ار هغه خلک چې څوک د قومي سیاست خبره کوي د پښتنو په کوزه خاوره باندې او څوک چې دلته د افغانستان د ملت خبره کوي، دا د دوړو الته د ګوندونو د سیاست مدارانو دلته د سیاست مدارانو او د حکومت د ذمہداري جوړيږي چې سره ناست وو کی د وختونو د حالاتو کې چې په افغانستان کې داخلي جنگ پدې کې کوس پښتانه د افغانستان د ملت سره او د افغانستان د دولت سره مرسته وکړي او د دې ځای د حکومت د ذمہواري جوړيږي چې کم از کم د آزاد او خپلواک مملکت په نوم باندې دلته داسې ادارې او داسې ریډیو او ټلویزیون او مختلف فرهنګي ادارې دي چې کم از کم دې خبرو ته ترقی ورکړي، دا خبرې په مخ کې بوزي او د کتو پښتنو پخپل نجی محفلونو کې، پخپل سیاسی محفلونو کې، پخپل مظاهرو کې، او پخپل ادیبانو او په نصاب کې هم، او په حرکت او په سیاست کې هم دا आवाज اوچت کی چې لار او بر یو پښتون دی، پښتون یو تاریخ لري او دا تاریخ یو ځای کول غواړي. په دې کې د باچا خان د لوی پلسپې دراندې چې د عدم تشدد په بنیاد باندې باچا خان پر راګیر کړو، د پاکستان د حکومت سره زندانونه شته، د پاکستان د حکومت سره ارس شته، خو زمونږ سره پروګرام حوصلی او باچا خان د اتل په حیثیت باندې مونږ په خپل ذهنونو کې او په خپل عملونو کې هغه ته احترام ورکړو. دغه لار موږ اختیار کو زره او کپاستا
د د د لارو او برو پښتنو د یو ځایوالي د فکری یو ځایوالي لپاره خو په کار ده چې همدا شان زموږ یو شمیر اتلان وی چې ټول پرې را ټول شو. څنګه کولای شو چې دغه فکر عام کو؟ دا ډیره کوزه پښتونخوا کې
بنیادی سوال او اهم سوال. زه ستاسو ډیر زیات مشکور یم چې تاسو ذاتی او نظریاتی او فکری واړه اختلافونه کېدای شي، خو د ټولو لوی خبر چې هر هغه خلک چې هغه موږ په تمام دنیا پیژندلی قوت دی هغه باچا خان دی. په کار ده چې په کوزه پښتنو کې د ځوانانو په شکل کې، د ادیبانو په شکل کې، د شاعرانو په شکل کې او د هغه ځای د پوهانو په شکل کې موږ د ځان لپاره یو سمبل په ټول په شریکه د ویار سره وټاکو، او هغه چې سره ویار سره ټاکو هغه باچا خان کېدای شي. نو د باچا خان خوتلی دی، خو د هغه سیاسي وارثان یوازې د هغه کورنۍ نه ده پاتې شوی، بلکې د هغه د فکر او د خدای خدمتګارو بچي چې پلارانو یې په بابړه کې، په قصه خانۍ کې، په ټکر کې جنګونه کړي دي، کم از کم هغه ته د خپل نیکونو تاریخ هم یاد دی. په کار ده چې موږ فیصله وکړو چې د وخت او د حالاتو تقاضا دا ده چې ټول د باچا خان په فلسفه باندې روان شو، باچا خان خپل اتل وګڼو، د دواړو پښتنو د کوزه پښتنو برو پښتنو د هغه مشر وګڼو، او په کوزه پښتنخوا کې مونږ کم از کم د هغه فکر ته اهمیت ورکړو، ټولو خلکو ته اواز وکړو چې د سبا جنگونه د سبا سره تعلق لري. د نن جنگ او د نن د وخت جنگ چې کوم دی، دا د پښتنو د یووالي ضرورت دی. راځئ د بر افغانستان کې د جنگونو په صورت حال کې، د حالاتو په شکل کې، او دلته چې کوم قوتونه مونږ جوړ کول غواړي، مونږ وجدل غواړي، مونږ لکه د ارمان په شکل کې، د واجد په شکل کې، د نقیب په شکل کې، هغه په مونږ پسې ګرځي او مونږ بلکې چې دای خلکو ته خپل دښمنان وایو، د دغه دښمن په مقابله کې راځئ چې د باچا خان د فلسفې دلاندې د اتل په حیثیت باندې یو دغه تر جمع شو.
هنر او تخلیقات څومره کولای شي چې زموږ فکری والی رامنځته کړي؟
اولنۍ خبره دا ده چې د پښتنو چې کوم خپل کلتور لري په دې ډېرې زیاتې حملې شوې. زموږ د هنر خوندان، زموږ د فکر خوندان د هغو کورونو ته ورونه ورکړي شوي دي، د هغو وجل شوي دي، سو په قبرونو کې دي، سلا تر اوسه پورې په دغه خفیا ټارچر سلونو کې دي، اوسه په یورپ کې په بار دنیا کې ناست دي. خدا یو خبره ده چې که هر حالات هم راغلی دی او هر چا هم په هر نوم باندې، د مذهب په نوم باندې، په زموږ د هنر په خاوندانو باندې او د فکر په خاوندانو باندې آواز کړی دی، خو بیا هم په دغه سختو حالاتو کې مونږ د باچا خان د مرکز د لارې نه، په دغه ځای کې د نشتر حال د لارې نه، په دغه ځای کې د مختلفو واقعاتو د مشاهرو د لارې نه، د خپل فکر او خپل فکري ملګري مونږ په خپل حکومت کې چې د عوامي نیشنل پارټي حکومت وو، مونږ کړی چې خیال محمد چې هغه د یو فکر خاوندانو حکومت هغه ته لس لک روپۍ ورکړي، او دلته نن یو سړی په داسې حالاتو کې د افغانستان د پاکستان د دغه مخصوصو قوتونو د لاس نه ناست ګلزار عالم دی، مونږ هغه ته په سلامۍ کې د باچا خان ایوارډ هم ورکړی دی، او کوشش هم کړی دی چې هغه ټول قوتونه که دا د ښځو په شکل کې او که دا د نرانو په شکل کې دي، مونږ په خپل حکومت کې دومره کولای شو دا هم کړی دي چې هغو ته مو په سره شکل کې معاوضې ورکړي، او د باچا خان په نوم باندې مونږ هغه ته په توصیف کې یو سندونه او سرټیفیکټ لور
د روسي پښتنې په توګه د یو قامپال سیاستوالو تحلیلکار په توګه یو داس چا په هیڅ شي عمرونه عمرنی دی په دغه برخه کې کار کړی دی، په دغه برخه کې د خولې توې کړې مبارزه دې کړې ده. دا اوس که زموږ غږ زموږ فرهنګیانو لیکوالو شاعرانو او رښتا پیغام پسې
ټول نه ولا نه خبردار شي په دې وخت کې تا دې زناشم مونږ اکمل زمونږ ملګری چې د غربت په حالاتو کې په اسپیټال کې پروت د پښتنو خاوره کې د لرګ او کې د برده شریکه ده ادیبان او شاعران چې کوم دي دا د ګوند او دا د پیغام دا روحونه دي مونږ به دا روحونه او د دې وجودونه ژوندي ساتو چې تاریخ ته مخترن شو تاریخ ته کوسترګې شو.
ډیر مننه. لیکوال ژباړن او شاعر میر احمد یاد چې په تنکی ځواني کې چې د پاسه سلويخت کتابونه ژباړلي شعری ټولګي چاپ شوی او په دغه برخه کې لا هم کار کوي. هغه وایي چې په ژباړه کې ځان راحت احساسو نو ځکه یې په دغه برخه کې کار وکړ. په فنکار برخه کې لا نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو غږیږو.
فنکار
ډیر مننه یاد صاحب چې تکلیف مو وست پښتنم کوم چې یاد ولې شاعر شو.
تاسو هم ډیر زیاته مننه. او شاعری زړه سي فکر کوم چې هر انسان د دې ترڅنګ شي دا عامي ځانګړنې لري لکه طبیعي ضرورتونه لري او طبیعي ځانګړنې لري ځینې خاص ځانګړنې هم لري او هغه ځنګلونو ته زخپل دایم چې هغه یو هنر دی هغه کپاره برخه کې نو دا سیر انسان یو هنر لري او کله کله انسان ته ځان ته پام هم نه هغه هنر ته څرګندېږي په یو طریقه نه په یو طریقه په هغه نه څرګندېږي نو دا هنر چې په چا کې هغه ته بل اخر په یو طریقه باندې راوځي. زه فکر کوم ما چې شاعری شروع کړل یو لوی دلیل بداو چې هغه زما طبیعت کې دغه هنر یا ډیر یا لږ خو په اندازه باندې داسې و چې بل اخر هغه د شاعرۍ په ژبه باندې راووته. غنې د دغه هنر د اظهار د پر دینه مخکې ما نور ډیر کوششونه هم کړی دي. مثلا ما تیاتر کې کار کړی دی به خوند نه دی را کړی، مثلا په رسنیو کې مې کار کړی به خوند نه دی را کړی. بل اخر دا داسې یو وسیله شوله یا ژبه شوله چې په دې باندې ما خپل کم ټیلنټ چې ما کې یو کوم ورته چې هغه په څرګنده شول. نو زه فکر کوم دغه یو طبیعي غوښتنه وه چې باید داسې شوه.
یا چې دا تا د هنر او هغه د جوهر خبره وکړه چې په ځینو انسانانو کې دا جوهر ځینې خلک دا جوهر ډیر وروسته درکي په ځینو کې بیا داسې چې هغه اول سر کې درکي. ستا خپل باندې د جوهر د څه وخت درک؟
زه فکر کوم یو مهمه خبره دلته دا کوم جوهر چې څومره وروسته کیږي دومره پخیږي. ښه خبره دا چې څومره چې وروسته یې هغومره سنجیده راوځي ځکه انسان د ډېرو حالاتو ته دو سړونه تیر شوی هغه د اظهار ژبه چې دا ډېره زیاته پخیږي وروسته او مخکې چې څومره مخکې راځي نو دومره انسان په احساساتي حالت کې نو هغومره تراشل شوی نه لکه څومره چې وروسته تراشل شوی راوځي. زه ما سره تقریبا داسې یو کار شو ځکه زما عمر باغ وخت کې دویش درش کال او اوس پتهش کال عمر دنه په نشپ کال مخکې و کال مخکې داسې حالت چې ما نوې شاعري شروع کړه. دنه مخکې تر کو نه نور په ډیر کم عمر کې مراغلی ځنه شي نه به داسې وی چې ما لیکلو خو یعنی داسې یو څو داسې تر کو نه راتلو خو بل اخر چې یو دم ما داسې منظمه شاعري کوي چې شروع کړو به می ساتله هغه دغه وخت چې زه د لیسې نه فارغ شوم د پونتون پاولنی کول نو زما نو په هغه وخت کې دغه شاعري ما شروع کړل او کوشش مې دا وکړ چې هغه څه چې لرم هغه اظهار کړم.
نو اکثر وخت داسې چې ځینې شاعران د ځان په پیژندنې کې له مشکل سره مخ وي، د خپل لارې په پیژندنې کې له مشکل سره مخ وي. که چیرته زه پوښتنه وکړم چې یاد څه ډول شاعر دی، لارې کومه ده په شاعرۍ کې؟
دا ډېره زیاته مهمه خبره ده. دغه د شاعري چې نوې شروع کیږي لکه ټول هنرونو کې دا کمال سره چې کله نوې شروع کیږي انسان خپل لار نه لري بیا کوشش کوي دا مخکنه الګوګانې جوړې شوي کنه موږ ارتباطاتو کې وایو مخکنه الګوګانې جوړې شوي نو انسان د هغو الګوګانو پیروي کوي. بیا په شاعرۍ کې موږ الګوګانې لرو زموږ په شاعرۍ کې الګوګانې موږ نه مخکې شاعران دي نو بیا ډیره پیروي د هغه شاعرانو کېږي هغې پسې شاعران روان دي او مطلب هغه تاسو چې چې ځان نه پېژني وجه دی چې د هغه نورو الګوګانو نه پیروي کوي او دا کوشش نه کوي چې
ځان ترې خپله ورک
چې خپله یو دغه جوړه کړي الګو جوړه کړي. دلته غا د روپوهان مهمه خبره دا کوي چې غا د خود شناسي خبره کوي چې منګه ځان پیژندلو یو غا د چې کله ته دا ټول الګوګان پری دی ته چې په کم چاپیریال کې تا ته کم چول شوی چې دا بد دی دا خدای دا هر څه پری دی او دا غن رسته ته یو شعوري فیصله وکړي. شعوري فیصله دا چې ته پوه شي چې دا مثلا خوشحال دی او دا رحمان دی او دا حمید دی او بیا همداسې پسې راتیر شو دا سالک دی او دا کاروان دی دا ټول ولولي او دا ټول هضم کړي او دا هغې نه رسته فیصله وکړي چې خدا خو هغو خلک دي زه څوک یم زه په کوم انداز باندې مخکې لاړ شم. نو دغه شی ډېر زیات مهم دی او لکه دا ځان پیژندلې دپاره دویمه خبره بیا دا چې ته د خپل خپل ځان ته رالی بیا ته خپل ځان څنګه څرګندې دا بیا ډېره زیاته مهمه ده. بیا د دې دپاره ژبه چې دغه د پردۍ ژبه راخلي خپله ژبه ترکیبې د څو ترکیبونه راخلي دغه نه یوه ژبه جوړې خپل یو سوچ داسې کوي چې هغه وړاندې کوي خپله ژبه وړاندې کوي. له بده مرغه زه اوله کیفیت شیری ټولګو کې دغسې یو حالت سره مخ شوم چې ما کوشش لومړی خو مې ټول ولوستل تر ډېره کوشش مې وکړو خصوصا اردو مطالعه مې ډېره زیاته وکړل. بیا زما مشکل دا چې ما هغه خپل ژبه چې ما وړاندې کول ما داسې فکر کوم چې زما په ژبه به ټول خلک پوهېږي چې دا زما غلطي وه ځکه په کار دا نه وه چې ما هغه څه ژبه کارولی ځکه په هغې ټولګې ډېره نیوکم دا ده چې هغې کې ژبه ډېره واضحه نه ده زه چې څه ویل غواړم هغه مقابل لوری نه شي درک کولی او د هغې لویه وجه دا وه چې ما په دې کوشش کې چې زه د نورو نه ځان بچ کړم د هغوی هغه د ژبې طریقه مې هم روانه اخیستله ځان سره. نو دغه یو مشکل و خو د هغه نه وروسته بیا ما که چې یو لوی تغیر راغی هغه د پروین شاکر یو نظم و چې غالبا احمد ندیم قاسمی ته لیکلی و او ورته وایي چې هغې پې دا ګیله کړې وه چې ته ډېره رومانټیکه شاعري کې فکر پکې کم دی. دی ورته ویلی و چې زما شاعري دومره ځوانه ده چې لا اوسه پورې د فلسفه هم ساته ضرورت نه لري په خپل زور باندې تلی شي چې کله زړه شو بیا به د فلسفه هم ساګانې راواخلم. نو ما چې فکر وکړ ما ویلی چې یاره د هغې خبرې په استناد باندې دغه د ځوانۍ عمر داسې دی چې په دې کې د پخو خلکو خبرې نه کېږي هغه انسان طبیعتاً دې ته جوړ نه وي خوند ورسره نه کوي. نو بیا ما دا ویلی چې راځه دغه د خپلې د ځوانۍ احساسات راولم دې دپاره زما دویمه ټولګه چې راځي ماهرو هغې کې ډېره زیاته شاعري زما رومانټیکه ده او ډېره زیاته هغه زما خپلې تجربې دي دینه چې مخکې ما هغه د یو خو هغه د ژوند حالت کېدای شي بدل شوی د هغې ټولګې نور سه دا چې ما خپل شعوري کوشش دا وکړه چې په دغه حالت کې چې ما سره څه شی خوند کوي او ما سره چې ما نه چې څه توقع کېږي بل زما د مطالعې سره چې څومره خوند کوي کنه زما د هغه پوهې سره ځکه دا خو دوه پلې دي یو مطالعه ده ستا پوهه ده ستا درک دی بله پلې ستا خبره ده بله ستا خبره ده ته چې خبره داسې کوي چې هغه د مطالعې نه درنې نو طبعا خوند نه کوي او توازن دا په کار یو غدې چې انسان خارق العاده یو نابغه یغه جدا خبره مونږ غوندې د انسانانو ته دغه دوه ترمنځ موازنه پکار ده چې زه څلولم په کم سټیج کې د کم عمر او څه خبره باید وکم او هغه خبره چې کوم د کم پس منظر د مخ نه کوم لکه دغه ټول شی نه ریخي لري او بل سره د هغه پاګ سټایل باندې مخ کیږي. نو مخ کې مانه د غلطی شو او چې ما غ ریخي نه پیدا کړی په دوی مې ټول کې کوشش دا کړی دی چې ما غ ریخي پیدا کړی مثلا ما د تسنیم شری ډیر زیاته ولوستله دومره بل چانل لکه ما چې ولوستو دا غي په پښتو شاعرۍ کې په اوسنۍ شاعرانو کې ټول نه خوګل لهجه خایله غوي نو دا غي د غیر لهجه خوګلت چې غوي مثلا راواغست سالک صاحب سره کې نسم دا خبرې مو صبرته می کلاسیک د سره ولوستو صبرته د غالب نه می بیره شروع کړ په اردو کې تر فراز پورې دا ټول نه ولوست. نو بیا می بل اخر د فیصله وکړل چې او دا عمر د دې د چې زبایت خپل د ځواني تجربې شریکې کړم
اوس زین خپل لار معلومه شو
دا سبنه چې دا د زما لار وي خودم رویل شم
جنگلوتی
دومره ویل شم چې زما شعوري شاعري دا یعنی دا سند چې ما نه څه ویل کیږي په دې پیغام چې زه څه وایم او ولې وایم
مننه بیا چې زمونږ اوریدونکو په دې وخت کې په تمه یي چې لتا یو څه اوري نو
ځینې بیتونه به ذهن ته راځي غزل به راسره نه یو څو بیتونه کې میا دي یو داسې چې څه به د خوشبو په ګمګه ژبه ویل غواړي ګل دې په میز پاڼې پاڼې کې خدا ولاړي سبا د خوشبو په ګونګه ژبه ویل غواړي ګل دې په میز پاڼې پاڼې کې خدا ولاړي تا باندې هم د اسمان قامت غرور بار دی
تا باندې
هم د اسمان قامت غرور بار دی ته هم په خاموش چغو بل چا په سجاړي او سترګې مو زړونه مو بې شوره بې اوازه غنیمت دی
زړونه مو
بې شوره بې اوازه غنیمت دی ګرځو چې ما خام د تش سرک په غاړي غاړي او څو پورې بنو ګورو یو بل ته چې پونه شو څو پورې بسترګو کې ساتوخ کې ولاړې دغه څو بیتونو ملګرته ډلې
یا چې پرتل دي چې شاعري کې او د نظم په برخه کې لیکي نثر هم لیکي او کنه
نثر هغه ول ول وخت داسې چې د انسان ډېر زیات ارشي سره تلو صحیح کنه چې دا مکمغه مکمغه حکم او لبد مرغه پښتانه ټول دغه سي حالت سره دي چې ارڅ کوي هغه ول ول وخت کې دوه درې لنډې کیسې ولیکلې بیا هغه خود شناسۍ باندې چې پوه شوم چې شي ته وایي بیا مې هغه پرېښودې ومویل چې یاره دا زما کار نه دی ځکه ما وویل چې یاره زه چې بس څه ویم په شعر کې به ویم د دې نه پله قلم ماته په کار نه دی که زه غواړم چې یو ځای ته ورسېږم نو هغه نثر هغه و ادبي نثر خصوصا هغه هماغه وخت کې ختم شو هغه نه وروسته مې بیا په تخلیقي برخه کې ما یوازې دغه کړی دی یوازې شاعري مې کړې ده او نثر مې ځینې مقالې دي چې هغه ادبي حیثیت نه لري معلوماتي او دا
اکثره د ژباړې کړې دي تقریبا څومره کتابونه به تر اوسه پورې ژباړلې
د ژباړې خو دغه کتابونه چې رئیس صاحب و هغه تقریبا دغه اوس درې څلوېخ کتابه چې دی هغه مکمل دی په دې کې څلوېخ داسې دي چې هغه پبلش شوي دي یعنی چاپ شوي نه دي خو چاپ شوي او خپاره شوي دي په هغه کې شپږ مثلا آنلاین خپاره شوي نور چې دي چاپ دي او درې داسې دي چې هغه باندې کار خلاص شوی یا په ذکر کوم په هغه باندې لګی نو ټول چراغونکو تقریبا تر دغه محل چې من خبر کو درڅلو
په کوم موضوعاتو کې دي دغه
بلا بل لس نه کتابونه د ډاکټر مبارک علي دي چې هغه په تاریخ او ټولنیزو مسایلو باندې د دې ترڅنګ یو څو نړۍ کې د ډېر خرچ شوي کتابونه هغه د مشهور کتابونه هغه د شخصیت جوړونې او د ځان
اکثر ټولنپوهنې او
ټولنپوهنې یو مجموعي خو بیا موږ چې کله هغه طبقه بندي کوو دا عموما د کاروبار بزنس کتابونه راځي چې د دې ترڅنګ تدریسی کتابونه دي یو څو د اقتصاد او ستراتیژیک مدیریت او ارتباطاتو برخه کې یو کتاب دی مارکیټینګ کې اوس کار کوم په یو شوانه او ځینې داسې کتابونه دي چې هغه مثلا سیاسي ټولنپوهنه چې هغه تدریسي کتاب هغه وخت کې یو د شاعرۍ کتاب دی کیفیت دغه بیلا بیلا
ډیره مننه کورو دان
تاسو مونږ
لیکوال او شاعر ګل رحمان رحماني یو له هغو ځوانو لنډ کیسه لیکونکو څخه دی چې ګڼې لنډ کیسه چاپ شوی او مینوالي هم پیدا کړی دی هغه د ژوند بیلابیلې برخې کیسه کړي د زرپانی په نننۍ پانه کې د نوموړي لنډ کیسه لیکونه وګمه جبارخیل دراوروي
لیکونه مسافر مازیګر مهال یو ناشنا کلی ته ورسید ستړی ستومانه وو ور سره کوچنی پندوکی غوتی شخی کړي وی دیوی خولی او دنګی کلا لویا لرګینه دروازه یې ټک ټک کړه د چاغه کرانغه دا کار یې بیا تکرار کړ پلار اډنګر ما شوم تیرید لخته یې پلاس کې و د نا آشنا کس پلی دو تم شو سر تر پخو یې له نظر تیر کړ او بیا یې پاس لګیدلې زنګ ته خپل لخته ونیو کاکا دوی ټک ټک نه اوري هغه تور شې تخت کړه پلرګینه تخته لګیدلې تور وګده بټن ته یې پام شو لما شوم وشرمیده نری غته یې ور اوچا تکړه زور یې ور کړ وړاندې چیرته د ټیوټیو غږ واورېدل شو د دیواله څنګ ته د پخو په سر کې ناس څو دقیقې وروسته د دروازې خلاصولو غږ پورته شو یو ډنګر ځوان کېرا و مسافر او ور سره پندو کې ته یې وکتل او لستړی مشي پراته یې پوښتنه وکړه له حاجی صاحب سره د کار وو هو چیرې دی راځي مخامخ میمان خانه ته ورځه نور مسافر هم را روان دي سبا له همدې ځای روانېږي شاید وروسته راشي زه به چای هم درته راوړم د کلا څنګ ته راوتلې دروازې ته ورغې خلاصه یې کړه لویا کوټه وه له دوه وروسته یې مخامخ الماری ته پام شو ټوله له لیکونو ډکه وه زړه نازړه ور پاڅېد را خلاصه یې کړه ګڼ لیکونه لاندې راولبېدل وارخطا شو ټول لیکونه یې بیرته ور اوچت کړل د ډیرو پاکټونه او سرپوښونه خیرن سولیدلی او ګرد وهلی وو د الماری څنګ ته یې په توشکه پخې وغځولې او یو لیک یې پرانیست دعا او سلامونه یې لیکلي وو او په لاندې برخه کې یې ولوستل پلارا مور مې وایي چې سږ کال دې له ښوونځي باسم شپنی به کوې کور کې څه نه لرو پلار دې مسافر دی باید غریبی او مزدوري وکړي احمد ورور مې سږ کال اوم ټولګي ته ځي یوازې دی به درس وایي خو زه له ښوونځي سره مینه لرم خیر دی ته ورته یو څو پیسې راولېږه چې کور ته پرې اوړه وریج یو وړی واخلو. زه غواړم درسونه ووایم او تل پرده یو مزدورو خلاص شي. پلیک نوری خبری هم وی، خو طبیعت یې خراب شو. بلیک یې پرانست. لسلام کلام نه تیر شو، منسته یې ورغی چا خپل کور ته لیکلی و. زویا، مور ته دې ووایه چې د اعظم کاکا خبره ومني. زوی یې ښه سړی دی. د برېښنا لور خبره مې ورسره کړې ده، نه ورته موایي. ښه کارګر هلک دی. هر ځل یې چې اتاق ته ورغلی یم، له کار وروسته پنځه وخته لمونځ اودس کوي. له بدو هلکانو سره هم نه ګرځي. یو کله کله سګرټ څکوي، هغه به هم ورباندې پرېږدم. نور نو همغه دود او دستور دی. توکل په خدای وکړئ او دستمال ورکړئ. لیک یې بیرته پاکټ کې کېښود. اوږده سا یې واخیسته. تصمیم یې ونیو چې نور به یو لیک هم نه لولي، خو زړه یې صبر ونه کړ. د لیکونو له منځه یو بل راکش او پاکټ یې څیرې کړ. وړاندې لاړ او په یوه برخه کې یې لیکلي وو: ګل محمد وروره، د خیال محمد درک لا هم نشته. دا د درېیمه میاشت ده چې زما ملګري او قاچاق پر ټول پسې ګرځي، خو خدای خبر چې په ورور مو څه وشول. په ځمکه کې ډوب شو، که آسمان ته وخوت. په هغه شپه هم له موټره پسې ښکته شوم. مړی او ژوندی پیدا نه شو. تو مورجانې او لالا ته ډاډ ورکړه. ورته ووایه چې ښه دی، کار کوي، یو مناسب وخت کې به زنګ درته ووهي. مسافر آه وکړه. یو بل لیک ته یې لاس کړ چې ځوانکی هلک راننووت او د چایو پتنوس یې مخې ته ورکېښود. ده هم پښې راټولې کړې او لیک یې تر بالښت لاندې کړ. ځوانکي ورته وویل: څه کوې کاکا؟ مازغه دې زیات شوي؟ نو چې دومره لیک دی زده دی، بیا ایران ته څه غواړې؟ ولې بل کار نه کوې؟ مسافر په بله نړۍ کې ورک وو. مصنوعي خندا یې وکړه او ځواب یې ورکړل: هسې ورسره بوخت شوم، دومره سبق مې هم نه دی ویلی. ته د حاجي صاحب زوی یې که وراره؟ ځوانکي د چایو پیاله ډکه کړه او ویې ویل: نه کاکا، یو هم نه یم، دلته مزدور یم، په لیک لوست نه پوهیږم. قاچاق باران چیرته خپل اولادونه په کلي کې بې تعلیمه پرېږدي؟ خدای خبر په کوم خارجي ښار کې به وي. زړه یې ډاډه شو، بل لیک یې پرانست. له سلام او دعاګانو یې تیر شو او د لیک منځ ته ورغی. په کې راغلی وو: پلاره، زه د دې کال په آخر کې درځم. پیسې مې هم ټولې کړې، خو سر ته مې ورشه. ورته ووایه چې بې ځایه پیغورونه او خبرې دې نه کوي. انشاءالله تعالی چې خبره به پنځم کال ته نه ځي. سږ کال مې چې ترې راناوې کړې نه وي، نو ستا زوی به نه وم. نور یې ټیټه ورته ووایه: که کمې شوې، له ملګرو به یې قرض کړم او له واده وروسته به بیرته راشم. د مسافر په شونډو بیا ترخه مسکا خوره شوه، خو ځوانکي یې له لاسونو لیک واخیست. کاکا، چای دې وڅښه، دا د حاجي صاحب خاصه الماری ده، نور اسنادونه یې هم پکې دي. تیر ژمی مو څو کڅوړې کسټونه هم وسوځول. خدای خبر هلته به څه خبرې وي. اوس یې پرېږده، که نور کاغذونه را وپلټې بیا ماته غوسه کېږي. مه یې ګوره، وایي چې امانت دی. زه خو چې دا څلور کاله په دې کور کې کار کوم، دا المارۍ همداسې له لیکونو ډکه ده. هر ځل لیکونه ورته زیاتېږي، خو کموالی پکې نه راځي. نو که نه خفه کېږي، زه به یې بنده کړم. سهار مې ځینې نور لیکونه پکې کېښودل او خلاصه راڅخه پاتې شوه. د حاجي صاحب د راتلو وخت دی، تا ته به څه نه وایي، خو ما به ورباندې سپکړې. هغه وایي چې دا کاغذونه بې ځایه ونه غورځوئ، د الله نوم به پکې وي. ښه دی، ژمی د بخارۍ لپاره په درد خوري. د مسافر سترګې پکې وګډېدې. سر یې په بستره تکیه کړ او د څو شیبو لپاره یې د یوه پردي هېواد ستړي اوږدې لارې او بیا د خپلې کورنۍ په څیر لسګونه نورې کورنۍ په ذهن کې ور وګرځېدې. په زړه یې تر خڅړې کتیره شوه او د چایو پیاله یې راپورته کړه.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د قاضي میر احمد شاه رضواني د ژوندانه احوال درته بیانوو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
قاضي میر احمد شاه رضواني. قاضي میر احمد شاه رضواني د پېښور د اکبرپوی په کلی کې زیږیدل دی او هملته لوی شوی دی. د خپل وخت د مروجه علوم زده کړه کړې ده او د پښتو ژبې یو پیاوړی ادیب او زبردست لیکوال دی. رضواني په نظم او نثر دواړو کې لاس لري. د پښتو د زیاترو زده کوونکو استاد دی. رضواني په انګریزي، اردو او عربي ژبو ښه پوهیده. د تا د پوهانو او لیکوالانو لخوا د شمس العلماء لقب ورکړل شوی دی. رضواني نه یوازې دا چې یو پوخ لیکوال او په نثر کې د قوي لاس خاوند دی، بلکې یو ډیر ښه او قوي شاعر هم دی. ریدوانی په شیر کې شکی خوانی ولیده، خو بیا هم شاعر د قوم د بیداری او د ویختوب لپاره زینی انتباهی اشعار هم ویلدی. همدارنګه د خپل ول سایبونه او خراب دودونه په دردناک الفاظو کې پښتنو ته په ګوته کړی دی. د قاضی میر احمد شاه ریدوانی په شیر کې شکی برخه ډیره پراخه ده. د پدې برخه کې مروج او ساده تشبيهات او تلمیح څخه کار اخیسته ده، او دا کار د پادبی ذوق باندې پوره دلالت کوي. خو ګوریدونکو، دا هم د قاضی میر احمد شاه ریدوانی د شعر یو نمونه. ستا په سپین تندی ای جان دا تور خال ده، ستا په سپین تندی ای جان دا تور خال ده، کازان ته د سحر ولاړ بلال ده، تور زلفې د خامار دی چې تاویږي، تور زلفې د خامار دی چې تاویږي، که د زړونو د مرغو نیولو جال ده، سل یوسفه که پیدا شي په دنیا کې، سل یوسفه که پیدا شي په دنیا کې، ستا د سترګو د جادو سحر حلال ده، په کوم مخ بستا سیالی کاندی افتاب، په کوم مخ بستا سیالی کاندی افتاب، د ده حسن هر ورس چې په زوال ده، په دنیا کې چا جنت نه دی لیدلی، په دنیا کې چا جنت نه دی لیدلی، بی تشبیه دا یو خوند ستا د وصال ده، زما سترګو بل طوفان راوسته خدایا، زما سترګو بل طوفان راوسته خدایا، دا ژړا ده که باران ده به شکال ده، ستا په سپین تندی ای جانه دا تور خال ده، کازان ته د سحر ولاړ بلال ده.
شیر هغه سپیڅلې تحفه ده چې د الهاماتو څښتنې هر چا ته نه ورکوي. شیریت زړه ته یو داسې احساس او جذبه ورکوي چې ډیر کسان یې په لټه کې دي. که څه هم په شعر لیکنه کې به ریاضت هم یو مهم اړخ وي، خو افلاطون وایي چې شعر د شاعر کار نه دی، بلکې دا د خدای جل جلاله لخوا تحفه ده. په ورېښمین خیال کې یو ډکلمه شوی شعر دراورو. بیا د چا د لاس شراب څومره مې په خوند وڅخل، بېله تانه مړ نه شوم زهر مې د ژوند وڅخل، بیا د چا د لاس شراب څومره مې په خوند وڅخل، بېله تانه مړ نه شوم زهر مې د ژوند وڅخل، مورې اوس په لار شومه قند مې ستا د پند وڅخل.
خبر لزړ مې یو کيو الله خبر دې د دنیا ګر دنیا ګر علم وسال او سال خبر
سو فکرونه تیار خونه کتابونه، سو فکرونه تیار خونه کتابونه، ژوند می څه ده بس لفظونه کتابونه، سو فکرونه تیار خونه کتابونه، ژوند می څه ده بس لفظونه کتابونه، پختنی پیغلی بلا کسی لري خو، پختنی پیغلی بلا کیسی لري خو، تری ډک دی زخمی زړونه کتابونه، ستا د بیا راتلو وادی می دی لیکلی، ستا د بیا راتلو وادی می دی لیکلی، را سره دی کتابونه کتابونه، ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړي بیلی، ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړي بیلی، او پری اخلم قلمونه کتابونه، په هنتون کې راته بیا یو چارا کړی، په هنتون کې راته بیا یو چارا کړی، یو کاغذ او څو ګلونه کتابونه، چا د زړه په سر محبوب په تیغ وهلی، چا د زړه په سر محبوب په تیغ وهلی، یتیمان یې شول شیرونه کتابونه، څو فکرونه تیار خونه کتابونه، ژوند مې څه دی بس لفظونه کتابونه، ستا د بیا راتلو وعدې مې دي لیکلي، را سره دي کتابونه کتابونه، ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړې بهلې، او پرې اخلم قلمونه کتابونه.
پگران وطن کے دے پوہانے بڑا سمسور غاڑو، من پگران